تازه با شماست.
ډیر مننه تاسو ښه ستار پروخت تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې چرواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطن تښتول سیوی کسان په زابل ولایت کې وژلې دي. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 13 د نومبر 9 په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د اساس جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. د وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوې مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کوي، خو وایي چې دغه ډلې باید له افغانستانه بهر فعالیت وکړي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض کړی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا د اساسو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روستای تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. الیانا روس لتینن چې د دې هیئت مشري کوي، دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري، نو د دې ناوړه پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي. د ویلي چې تروریزم کوم لنډمهاله ګواښ نه دی، ځکه د ده په خبرو د تروریستي ډلو فعالیتونه باڼې بدلون مومي او اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې دغه هیئت له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې اسلام آباد څخه یو غوښتنې هماغه دي چې وي، او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف د راتلونکي یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلای کوي، خو د پاکستان پوځ باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښه کړی. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 نه تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوې مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مولا محمد رسول چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت د عالي شورا مشر بولي، د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې د شاوخوا 6000 کسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د دې ډله به هغو وسلوالو ډلو ته چې په بهر کې جګړه کوي که اسلامي دولت ډله وي یا القاعده شبکه زیان و نه رسوي.
ټول مجاهدینو ته خبر وکړو که داعش دي که القاعده دي، زموږ ورونه دي په هغه ملک چې دوی جنګېږي، دلته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو، نه موږ پرېږدو، نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو، دلته به دوی مداخله نه کوي.
د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو وویل چې د ملا منصور مشري نه مني. د طالبانو یو قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې ملا رسول له ملا عمر سره لس کاله تیر کړي وو او نوموړی ډېر ورته نږدې وو. راپور نه وایي او کسان چې درې ښځې دي او 13 میاشت په غزنی کې تښتول شوی وو، د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوی دي. د زابل د امنیت قمندانۍ مرستیال غلام جیلانی فراهی وویل چې د داعش ډلې جنګیالیو دغه کسان وژلي دي. د ده په خبره دغه کسان مړي د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته انتقال شوی دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. د ایران دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې چرسو په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي، د عراق، سوریه او یمن پر موضوع او دغه راز د حج په وروستیو مراسمو کې د پېښې شوې غمیز له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول، په خپلو کې اختلافات او کړکیچ لري. بل لور ته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. ښاغلي روحانی پرون د رسنیو په یو نندارتون کې وویل، په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کېږي، ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه، د ځینو تندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کېږي. ښاغلي روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې تیره چهارشنبه د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي. ګڼې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه هم وکړه او ویې ویل، یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نه شي کېدی. ښاغلي روحانی زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدونکې زیاتېدو متمرکزې وي. د څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډز ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بس د موټرو له تمځای سره وجنګوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل کونو لک تر لګه دوا ویا کسان وژلي او په هغو کې در څلوېښتنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیرای تنکی ځوانان دي. اسرائیل وایي دغه فلسطینیانو د چړو وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا هم د حملو نیت درلود. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل، د سفارت د عامه اړیکو مسؤول سلادیان استنوکویچ او ډریور یویسا سټیچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تښتول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغو د ژوند د ژغورنې لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تښتول شوي. د سربیا د حکومت یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي، داسې ښکاري چې دې کسانو ته کمی نیول شوی و او ډزې هم پرې شوي دي. د سربیا حکومت وایي د بهرنیو چارو له خپل لیبیایي سیال سره به د موضوع په اړه خبري وکړي. او روسي خبر دا چې فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تیره ورځ خبریالانو ته وویل، د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستونکي غونډه کې چې د نومبر په 10مه نیټه جوړیږي برخه واخلي. د دې غونډې هدف د اقلیم د ژغورنې په مقصد پرې وتړون موافقه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. دایش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نوم د یوې سنګسر سوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. ټاکل سوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز په امریکا کې د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د 1395 ملي بودیجه د تیر کال په نسبت 6% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی شئ. د اسلامي دولت ډلې یا دایش وسلولو وطنه تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي، د دې کسانو مړي د زابل د شاجي ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. دغه و کسان چې له هزاره قوم څخه دي تیره میاشت د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تښتول سوي وه. احمد تکل او نور جزئیات.
د راپورونو لمخه د داعش د لخوا وطن وجل شوی افغانان له هزاره قوم څخه دی چې څلوېخت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوی وو. ریټرز خبری آژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اوو قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز آژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هېواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هېواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې و څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو د احمد تکل په رپورت کې اوریدل چې د اسلامي دولت ډلې یادېش وسلوالو وطن چې تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال وایي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. بل خوا د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د داعش ډلې له هغو وسلوالو سرونه پرې کوي چې ژوندي نیسي. امنیتي چارواکي په دې جګړه کې د داعش او یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد صادق رښتینی له څنګلوري ولایت کندهار په دیړه نور حال راکوي. رښتینی صاحب، اول خو سهار په خیر. تازه جزئیات څه دي په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ هم د جګړې راپورونه ورکول سوي دي؟ اول که د داعش او د طالب جنګیالیو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیرو درو ورځو راهیسې د زابل د خاکي افغان او د غراز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې خبر ورکول کېږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې په خاکي افغان کې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د داعش پر وسلوالو حملې کړي دي. تېره شپه وخت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر معلومات خپاره کړه او په دغه معلوماتو کې راغلي چې وسلوالو طالبانو د داعش ډلې د شاوخوا دیرلسو کسانو سرونه پرې کړي دي، او په دغه معلوماتو کې دا هم راغلي چې پنځه دېرش وسلوال طالبان د داعش وسلوالو ته ژوندي په لاس ورغلي دي، او دغه راز پنځلس وسلوال طالبان د داعش وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. تر اوسه نه وسلوالو طالبانو او نه هم د داعش ډلې کسانو د دغه وروستیو حملو په ارتباط باندې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. خو د نورو ورځو په ارتباط باندې د ملا رسول په مشرۍ د دغه ډلې مرستیال ملا منیان نیازي رسنیو ته ویلي وه چې درې ورځې پرله پسې په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی پر ملګرو باندې حملې کړي.
رښتینی صاحب، دغه جګړې اوس هم روانې دي که جنګ درېدلی؟ ځکه چې پرون هم په دې جګړه کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي وه.
هغه معلومات چې تېره شپه وخت د کندهار امنیه قمانداني خپره کړي دي په هغه کې راغلي چې د داعش وسلوالو او د خاکي افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ لا هم دغه جګړه دوام لري.
د دې جګړې له کبله د اوښت زیان په اړه څه معلومات ورکول سوي دي، خصوصا ملکیانو ته چې په دغه ولسوالیو کې ژوند کوي؟
دغه مخکې چې موږ په دې اعتبار باندې د سیمه د خلکو سره خبرې کړې وې، البته د زمې شمخ کې د داغسي او حمله احتمال موجود او هغه خلکو ویل چې د اختر محمد منصور په مشرۍ یو شمېر وسلوال د خلکو کورونه تراغلي دي او خلک مجبور دي چې هغه ته ډوډۍ ورکړي او نور همکاري ورسره وکړي. مشخصا تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي راغلي چې آیا د سیمې څخه خلک هم کډوال شوي دي کنه.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې په زابل کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې ګڼ وسلوال له دوړو لوریو وژل شوي دي.
حبیب الله کوچی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي، هند ته د افغانستان د امنیتي سلاحکار حنیف اتمر سفر به ښې نتیجې ولري، دی باید له هند دوامدارې پوځي مرستې وغواړي. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي، یوه اونۍ کېږي چې په مرکز پارون کې د روشن مخابراتي شبکه تخنیکي ستونزې لري او اورېدونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غوښتنه کړې چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالرحمن رحمان بیا د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ نه شکایت کړی چې په دې ولسوالۍ کې د افغان سم مخابراتي شبکه هیڅ سم کار نه کوي او خلک په تماسونو کې ستونزې لري. نادی له زابل لیکلي، د ټاپي پروژې په باب هیڅ خبري ګټه نه کوي، په کار ده دغه پروژه ژر پیل شي چې زرګونو وزګارو او افغانانو ته پکې کار پیدا شي. محمد فهیم ادیب لیکلي، له افغانستانه د ځوان قشر د تیښتې یو علت داري چې اکثره ځوانان ناهیلي دي، کارونه نشته او سالم مصروفیتونه نه لري. حاجی نعیم کوچی له لوګره په خپل پیغام کې له ځوانانو هیله کړې چې له افغانستانه د وتلو پر ځای په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل خلکو ته کار وکړي.
دا واسطه سو ځینی لیکلي پیغامونه چې د افغان د سیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې و. ورځو بیا هم د راپورونو برخې ته ټاکل شوی د پاکستان لوی درستیز به امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري سو په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترورستانو په وړاندې بې توپیره اقدام وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی لازادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
تاسی ازادی رادیو تغوجی است. در امریکا جاغ اشنا رادیو خبرونی هر ورس پر هم دوغو چپو در ماشام تر او بجو و روز تا آورید لستی. در خبرونمو تر نهو بجو دا چه دورکو اجزانو دلت پروگرامی یو برخ جوڑوی. اوز با نوریاس نوری را تووی چه پا ناریول و رسپون و خبرونی که در افغانستان پر سراغلی.
امریکای اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلاند په یو مطلب کې لیکي په دغه جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دوړو خو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیک چې وایي نښته د جلا شوی ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بوري د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي او زیاتوي دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونې په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړه کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونې په وینا تېره اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه یې افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروی د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروی صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروی ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروی ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 8% زیاته ده او د مالی وزارت د اټکل له مخې کورنی تولیدات د دې بودیجې 24% جوړوي. د افغانستان د مالی وزیر دغه طرحه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته وسپارله او غوښتنه وکړه چې جرګه په لنډ وخت کې د دې بودیجې درات یا تایید په اړه فیصله وکړي. اجمل تورمن راپور لري.
له دې سره سره چې نام نوی د افغانستان اقتصاد تر ډیره اغیزمن کړی خو د 1995 کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د مالی وزارت وایي چې په لنډمهالي او اوږدمهالي کې د لګښتونو توازن د اړتیا له مخې د بودیجې تخصص د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د دونرانو ژمنه او د پیسې په مؤثریت تر ډیره تمرکز د دې لامل شوی چې د 1995 کال انکشافي بودیجه د 1994 کال په پرتله 14.5% زیاته شي. خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 1995 کال عادي بودیجه په سلو کې یو چې د 103.3 میلیونو افغانیو سره برابره ده د 1994 کال په پرتله راکمه شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د 1995 کال د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د راتلونکي کال د وړاندې شوې بودیجې په طرحه کې 4.1 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیونه ډالره کېږي ځانګړي کړي دي.
د 1995 کال لپاره 4.4 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیارد ډالر ورنه جوړیږي او د تیر کال د مالی بودجې په پرتله 15.1 میلیارد افغانۍ چې 6% زیاتوالی شي اټکل شوی ده.
د 1995 کال لپاره د مالی وزارت په دغه وړاندې شوې طرحه کې له ټولې ملي بودیجې نه 1% چې 233.3 میلیونه افغانۍ دي عادي بودیجه جوړوي او 9.3% چې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي انکشافي بودیجې ته ځانګړې کړې دي. تیر کال د مشرانو جرګې لخوا د بودیجې د رد یا تایید په اړه بحث او تصویب یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د مالي وزارت او ملي شورا ترمنځ یوه جنجالي مسله وه. له دې ټولو سره سره د مالی وزارت لخوا د راتلونکي کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وسپارل شوه او ټاکل شوی چې د جرګې غړي تر څېړنې وروسته 15 ورځو پورې په اړه پرېکړه وکړي. خو د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه بولي او د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون:
د افغانستان بودیجه
د دې پر ځای چې تولید او خدماتو ته پراختیا ورکړي، هغو مرستو ته په پام چې له بهر څخه ترلاسه کیږي، د انبساطي بودیجې پر ځای یوه انقباضي بودیجه ده. دا هم د سرچینو د مدیریت کمزورتیا ښیي. سیاسي نیمګړتیا او د هغو دستګاګانو نیمګړتیا چې د امنیت پر بنا د افغانستان د ماتې لامل سوي، او دا له شرمه ډکه خبره ده چې اوس دا ادعا کوي چې زموږ د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی راغلی دی.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه بودیجه پر کورنیو تولیداتو نه، بلکې د نړیوالو مرستو او نورو لکه له تلیفوني اړیکو مالیه اخیستل یا هم د دولتي کارکوونکو د حقونو په راکمولو ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپله کلنۍ بودیجه د ګمرکونو له مالیو، کورنیو تولیداتو او دا شان نورو عایداتو جوړه کړي.
ومردل چې د 1995 مریض کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده. بل خو د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو پرون ویل سره لدی چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې، خو د فقر کچه نه ده ټیټه سوې. بل خو د افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوه ملي سربېګانو لمخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره لا هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې غلی چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي سو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي سو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثبات افغانستان جوړ کړي. په حساسو مهم برخو کې لکه بنسټ جوړونې، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بېوصلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړي دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د له منځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بې وزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بور تاسیس کړي چې په مرسته یې د دولتي ادارو کارونه نظارت او له هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکولی سي. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو له کار نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خو دندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی کړی او ولسی استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنه کې ژوندۍ کړي. ولسی استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروالي انجینر روشان ولسمال غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالي هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسی تایید سره کوي.
دا افغانستان وسلی حالت د جناح سلی قوتیت و تغوبور دومن یک پروبابی چه هر ورز در افغانان رو کمی او هم مشکلات
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړېدو کې د ولسی او مدني استازو لیوالتیا کمه ولاکه کمزوري بولي. نوموړی پر خلکو غږ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي. د کندهار والی زیاتوي چې د دندې لپاره یې د داسې یوې شورا پر جوړېدو فکر کړی و او د اساسي جوړښت لپاره یې مشورو دوام درلودی. د کندهار والی په عیني وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي واوسي او که نصفانېدلی نو دنده دې پرېږدي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اوري.
د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روستای تصمیم چې له افغانستان به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. راپور نوی او کسان چې درې ښځې دي او 13 میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوند وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. بل ورته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سربیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکونکي تښتول شوي دي. او فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وي د غور په ولایت کې د درخشانی په نامه د یوې سنګسر سوینجلي قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره د قانوني چلند وسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخصانې د سنگسارولو پیښه اندېښناکه ګڼي او تاکید کوي چې قضیه دې وسیړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخصانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناسته کې چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخصانې سنگسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دی وویل د رخصانې د قضیې عاملین د ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړو سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخصانې او فرخوندی قضیه برسي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخصانې قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونې مخکې د رخصانې د سنگسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دیني عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار هزارها بار د طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامش
پلسګونو او زرګونو ځلې مجخ پورته کړ چې د شوز او اونجونو خوندیتوب ته دی اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي چې دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم هڅې نه دي کړې. دوی وای لدې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بل نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وای که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قوای وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قمندان سمنوال غلام مصطفی اسحق زی سره مرکه کړې. لومړی
په انوي یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمال وو، بل رقم پوسټي چې هغه په هلیکوپټر کې اکمال وو. هغه پوسټي چې د هلیکوپټر باندې اکمال
تقریباً مثلا زمان خار یشته یا زمان ولو سوال یشته نو ان شاء الله هغه پوسټي هغه داشکه او ټوپونه ارسی جدي هغه شاته کړی دی نشته دی اوس
شاته شوی دی که شاته کړی دی
نو کېده شي شاته کړی دی شاته شوی دی دا دا
افغان ځواکونو
د افغان ځواکونو د ویر نه دوی تمام خپل تجهیزات شاته کړی دی په یوه ډیر ته په خپ تللی دی نشته دی هغه سخیلان داختونه چې د کونړ په ولایت باندې کېدل د میزایلو کې د افغان کې د غټو د وړو تلاګانو کې د ایس ولسوالۍ دلته آرام نو په یوه تمام ولسوالۍ تمام دولتي تجهیزات به ایستل کېدل نو د خدای په فضل خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې د میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبین شیرا والو غاخی پاس راوالو یا نو پاس راوالو اکثر تلاری بند دی تک را تک د موټرو نکیږي د دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه لري
پلان شته خو مضبوط پلان شته والی صاحب سره خبره کړې ده د والی صاحب نظارت لاندې ټول امنیتی ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټول بندو لارو چې زمونږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې مونږ اخلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قمندان سمنوال غلام مصطفی اسحق زی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځواب ولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبری ساعت نن د ازادي راډیو څخه خبريږي او ریډلې مهیروي او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلی سی. په داسې حال کې چې په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو د ځپلو په بهیر کې ګڼ شمېر کسان نیول سوي، ولسمشر حسن روحاني د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. روحاني ویلي چې د یو شمېر دغه رسنۍ د پټو یا مخفي پولیسو په څیر کار کوي. روحاني دغه راز د رسنیو په وړاندې د ایران د حکومت پالیسۍ کې د شفافیت غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حسن روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې د ایران ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول پنهښه کیږي، ځینې نور یې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کیږي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې په ایران کې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي او ځینې نور د سپاه پاسداران ځواک لخوا احضار شوي او ګواښل شوي دي. څارونکي په دې باور دي چې د نیولو دا لړۍ به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د بنسټپالو کړیو لخوا یو غبرګون وي. همداراز ګمان کیږي چې بنسټپال د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي چاپیریال د محدودولو هڅه کوي. روحاني او وزیرانو یې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د ښو اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا ښودلې، خو بنسټپالو او توندلارو په ډاګه کړې ده چې دوی نه غواړي د ایران د اټومي موافقې نتیجه له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګول وي. ولسمشر حسن روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې د سپاه پاسداران ځواک لخوا په دې وروستیو کې د خلکو د نیولو پر لړۍ هم سخت انتقادونه کړي وو. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نشي او باید تور پرې پورې نشي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه وکړه او یې ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نشي کېدای. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. روحانی پر دې خبرې خواشینی وښوده چې هیڅ یوې ایرانۍ خپرونې د نیویارک ټایمز یا لندن ټایمز په څیر ډېره موده دوام نه دی کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاند ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په هکله چې پیدا شوي دي پیغامونه لرو او اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوی عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. همداراز داسې تلیفوني پیغام هم بیا موږ ته را رسېدلی دی چې یوه اوریدونکي شکایت کړی دی چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي او دی ځوروي. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلی دی چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
سلام علیکم، زه د هیفون بندک له شوینه خبره کوم. زما هغه ورور پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلاتو برابر باندې په راډیو کې ورکړې اعلان لپاره خپل نمبر اعلانوي، بیا خلک ګنټي ورکوي. او دا خو زما پیغام دا دی چې د خدای لیاز وکړي، د رسول لیاز وکړي، و دا خو ته ګنټي ورکوي. بس دا غیم پیغام دی، بس خدای یې خدمت خبرې ته مخکې شه.
تلیفوني پیغام واورید. له هغه کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه کوي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوب د ولسوالۍ سره تاسو سره به خبرې کیم. ما یو وخت یو اعلان شوی و د مومن په نامه یو ورک شوی عزیز مې درلودی.
هغه تقریبا دې ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی. زه ډېره مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دغه پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که دنن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یعنې دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه چې اورېدونکو ازادي راډیو ته رالېږلي دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کورور شپږ کاله کېږي چې راسره دی. په نامه ابدالي مکان نومېږي، ورور یې عبدالکریم نومېږي، په کام سامانۍ دي او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلی دی کور ته نه راسره ځي. اوس که دی وي چې عبدالکریم ورور زموږ دغه اوري، هغه دې پر دغه سیاره باندې موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 0 اویا 0 1 تلیفون شماره یو وار لبیا وایم. 0 اویا 0 اویا 0 1 او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې مې کور دی. د اویا ته کور پوښتنه دې وکړي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه عبدالحجر روزګان ولایت د حروت ولسوالۍ سر پټنه هستم. سنتر ونده ده که دردیخ خلوه سکیه که بزیتا دیا ونده ده دیر سا ده سلویر سکان پوری ومر لریا او ده مست معلومیه شده ده لسون اغوار ده چه کلا که کچه چیه ده هر چه چه دیا ما تحت ده شمیره زنگوی 0 1 0 7 2 1 0 2 1. سلام علیکم.
السلام علیکم. زور محب الله دستیم با لست خبری سواما مجرد هر سوچ پا کار دی دا نپر لندی کلی دی جراح چی مجرد نپر بیدا کوی دی نم نیچه سوال های لیوانای دی دا چنزل اسکال علک دی پا خبرو که انگو دی چار خبرو که دی خبری سرا او چی دا غزمانش نرا دا 0 اویا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاد الحاجی هلمن یار لسکرګه شاره ته خبرې کوم. زما یو کیسه ورو دي، دوه لس کلن هلک دی، ساره پرمو موټر کې وتلی دی. نو نظر کې څه ویلی شپنو پرمو موټر دی او تور کوټه اغوسه ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0315599. ټلیفون شمیره یې ځلی بیا 0315599.
زما کار په پاکستان کې د ورکتې درکې نسته. نو دا 15 کال کې چې درکې نه درو، نو نه ټلیفون تماس ورسره لرو، نه تاګ راته کوي، لارې بندې، حکومت نه دی جوړ، سره خراب دی. نو کچېرې زما ځغ یا شناختګان اوري، د یادې په خپل اوري یا بچان اوري، نو په دغه شماره زما ته زنګ وي. اغا خان میزه چې پر وسه پراته وته لور درې و یو شپږ د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0315599. وسلام.
زما یو ماما وی دا جو هغه په نامه د هلمند د ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی. د کور بای کور سره نادرکه شوی دی. هر چا د کوم معلومات ته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 4 4 5 8 1 شماره بیا ځلیا تکراروم 0 4 4 5 8 1 ولایت کزکی د ولسوالی زما واقع دی د درودی په نامه سمزوی د زنداور د کلی د چهارباغ د کاریز اوسېدونکی دی. که هر چا ته معلومات شته په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 9 0 10 15 9 8 شماره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 9 0 10 15 9 8
خبر کراکی نہ
السلام علیکم مرضی نہ خبر خبر ہے پلار نو میں نظر محمد اکا نو میں گل محمد اور محمد گل دے ٹیلی فون میرا پر پر درے دوان تلور پانچ کنگ ضلی بیاش میرا وام سے پرو سے پر درے دوان ات تلور
سلام سلام آزادی راڈیو ٹول کار کم ساحل پن احمد کہار ساحل پاکل معلومات نمبر زنگ ہو گئی سپر وش اتنے شمارا زل بیا تکرار شکر وزو یوالس درتلیش اتنوی واتیا و سلام دا زادی راجی تغا یو نروی منانو
السلام علیکم زه اسد الله او پاده یلمن ولایت لشکری اشار است سر پتما کند ازادی رادیو رادیو کارکون کو او اوریدون کو تو سه سلامات لنګ کوم زما در در دی محمد نبی په نامه دوا کال کیږي چې مستخ نه درکه سوي دی کچیری چیر دی ما خبری آوری او یا مثلا یا چه معلومات را تگو که در شماره شماره دیز ما سر آری که اونی سی سی پر و سی پر دری شپاش سی پر و ات بیا دری ات او بل شماره سی پر و سی پر دو دو سلور ات شپاش شپاش دو دغه شماره کچی دیز ما خبری خپلا آوری او یا مثلا سوک معلومات را تگو که بس خپل شیرینی دی رسول الله څخه کې دا شمیرې دې موږ سره اړیکه ونی سي دوا کال کې چې نو ورو سره نظر کتلې تاسو توجه څخه مننه د خدای په امان شو ورځې ښه ژوند ولري د خدای په امان
السلام علیکم زرف الله د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کال کېږي چې نادر کښوې دی کچا یې په اړه باندې معلومات پیدا کړل هیله ده چې تاسو شمیرو ته څنګه وایي صفر وات شل درې پنځوس څلور سو پنځه اویا او بلش میرا دا صفر وات صفر ننوي صفر اته سو شپږ څلوېښت علامه ملس
زه جګړن عبدالولي د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فیصله سلامو زما یو خوریین چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی درې کاله کېږي چې کورانه د کورانه نه ادارک لو درکه شوې دي د خپل کورانه نه لو درکه شو درې کال او شپږ میاشتې او په دغه ټلیفون چې تاسو ته درغه او یو بل نمبر ټلیفون چې په نامه د محمد نعیم خان دی 0 0 8 0 9 0 4 0 8 0 اخري په دې کې موږ ته تاسو معلومات راکړي ډیره مننه به وي او موږ به تاسو نه خوشاله وو په دې موضوع.
السلام علیکم.
زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالی سپانس حاکم دورو که از دانو پروگرام تخپل پیغام پریدم دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله وشول له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بازنس ادا دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا نه او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته ته ګټه ورسوې ده. دی زما غږ خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري. معنوي ورور یې له مخکې پلان د شمار اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0-5-3-3-0-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
زما یو ورور دی چې د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی، په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم، د کندهار ولایت ته کابل دروازې سره د اختر رئیس ته نادرکه شوی دی. کار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري، نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي. 0 1 1 3 5 1 1 شماره یو وار بیا 0 1 1 1 3 5 1 1 کار مسلمان ورو دپاره معلومات لري شیرین نمبر کو یا دی خپل د اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي. تقریبا دا دی ووایي شاتل شو کال دی وای په امان.
السلام علیکم، زه مدبن د هلمند د ولایت د مسکلار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د مرغان ځای دی چې هم د مرزا دی، د شبرغان د ولایت د شبرغان دی، د پلار نوم حاجي عبدل دی. نو که چېرې دی زما دغه اوري دی ته د خپل پیغام ستاسو پیغام ستاسو ماشین ته راولېږي.
سلام علیکم، دا وه د غورک ولسوالۍ څخه. زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري، دا شوکره تېر چې زما فوق دی. هر سره که ده پاره معلومات یې بلم دوخان دی، موږ یې په دغه شناره زنګ وایي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې اړه چې په دغه پروگرام کې موږ مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. لیدلی د سرو سرو بازار
لکی هم پیزوان مالی دلی دسرون سر بازان جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند دسرون میں گیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر اکڑا خود دے اسم سخت ناچاری داشن خالے اسم سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سرا زمان